پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو غواړي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کوو. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 کسه ملکیان وژل شوي. او اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. د وای دانشت د ملا هبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډنډ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوې چې د هبت الله د ډلې اولس وسلوال پکښې وژل سوي او اته تنه ټپیان دي. د ښاغلي فرهاد په وینا په دې نښتو کې د ملا رسول د ډلې اولس وسلوال مړه سوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځي نښتو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته یې وغوښته خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی چې لږ تر لږه 10 کسان یې پکښې وژل شوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان دي. د یونما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کروالی هم ثابت کړي چې وایي نور 10 تنه ماشومان او 8 مېرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 کال راهیسې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمیر زیات دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پیترو پوروشینکو د چهارشنبې په ورځ له ناټو غوښتې وه چې د روسیې لخوا د کریمیا پر سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنز اوزوف سمندرګي ته نوي پوځي کښتۍ ولېږي. د ناټو د دې ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم کړې چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی دی. سټیفن ډیمستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دې د ډیمستورا دفتر پرون پنجشنبې په یوه بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د 10 میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. په بیان کې د ډیمستورا له قوله ویل سوي د استانې غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت و له لاسه ولاړه. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې ډیمستورا د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیه او ایران د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د دمشق د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان سوی لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغوی ماڼوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ښاغلی ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیه اوکراینی ماڼوګان او بیړۍ بیرته اوکراین ته نه پارلینو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان سوی لیدنه فسخ کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. د خبرونو پای.
نن جمعه ده، د لندې قوس نهمه د نومبر دیرشمه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې وسلوال طالبان دي د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. له افغانستان نه هر کال 2500 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي.
کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه، با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د څه باندې شپېتو پروژو کارونه پیل شول.
مجموعی لګښت یو سلو 12 میلیون افغانۍ ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
زما رایا زما حق پروگرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل څېړل کیږي.
په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې بسم کې وینو، له بعد مرګ د دې ورسې کې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړې، د هغه کې ناکام راغله.
دغه ځانګړی پروگرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګندونې وکړې. میرمن ویلس چې په جولای میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې کتلي وو، وویل چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. جزئیات له احمد تکل.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادې راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره په کار د ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنی طالبان هم چمتو دي، خو اوس پوښتنه ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کې ناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د دی ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټه شوی او داسې بې ادارې سیمې پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که
نه.
میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونه په ژنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
ومودل چې د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. پرون په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیونو افغانیو په لګښت د څلور شپېته بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسی تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد د برګ دوسی دغه پروژې په درې ولسوالیو او د متون او شمالو لکڼو په شمول په درې واحدونو کې په لیکيږي چې مجموعي لګښت 112 میلیون افغانۍ ده. په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څخلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې شي.
خوست والي وړاندې ویل په دې پروژو کې به هم د 1280 مترو په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې 4000 جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومره والي اړخ جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخاورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کلاک پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژه پلي شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بلور ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامه د خلکو په ګټه بولیا وایي چې په دې سره د نظام او ولسادي کې او باور زیاتیږي. د یاد سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسی تړون د برنامو ګټه مخامخ ولسته رسیږي.
دا غا داس یو پروژې دی چې مستقیم ولسته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولسته خیر ورسیږي ولسم د دې درخ کې چې زه ولای و اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودي پوره شوی دی. اکثریت دغه مونږ خلک د زراعت په غنی ډیر ویلور دي. نو دا غا پروژې دی چې مونږ د پوره ګټه ور دي ولسته دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سر شپږ د شنوري پروژې د څه د پاسه 216 میلیون افغانۍ پلګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوي او ځنډنې پروژې به 1300 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وی له افغانستان هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې نوې سلنه له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل ځینې هغه ناروغان چې په ځند ترکیه ته استول کیږي درملنه یې ناشونی وي. جزئیات د ناجیه سپی پراپور کې.
د ترکیه په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولې چې په اسکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجې اړ کېږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیره اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دی استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې څلور یا پنځو ناروغانو ته درملنه شوې ده، که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن انجلۍ له تیرو وو کالو راهیسې د ملا تیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستې.
په افغانستان
کې هم یو شمېر ډاکترانو ته ورغلم، خو ډاکترانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کوم یو ورځ چې میامینه ترکیه ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوې ده. لس ورځې وړاندې د ترکیه په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له تیرو لسو کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیه ته استول کیږي او د ترکیه په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیه د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې له کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیه او عامې روغتیا وزارت د ګډ کمیسون له لورې دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیه ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیرې په رښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. په کلنی ډول له 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیه ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت له لورې منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیه له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
موردل چې د ترکیه په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وایي له افغانستان هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې نوي یې له بشپړې روغتیا څخه برخمن سوي دي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. نور معلومات له اسمت ساروان څخه خبرې.
د ایټالیا او اسپانیا څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لري پرتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیتره د چاکو به برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه رحیم الله سپینغهر د کابل نه خبرې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم تاسې د سلامه د پاکستان سفارت ډېره سخته رسوی باندې روانه ده نو د خدای په لحاظ داسې کار دې وکړي چې څومره نفرو ته ویزې ورکوي هغومره نفر دې نن باسي نورو ته دې بېشین دې دروازه نه دې باندې مننن باسي او خلک ډېر سخت په تکلیف وي دوه شپې درې شپې هغه هلته انتظار تېروي مریضانو سره وي یو ورځ دې ښځو ته نوبت ورکړي او یو ورځ دې نارینهو ته او د پاکستان کنسلګری ته دې دا پیغام ورسېږي السلام علیکم او ډېره مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار څخه خبر کوم زانم عبد الله دی مرداغه کندهار د چارواکو څخه دا شکایت لرو چې د مدرسو والا طالبان او د مدرسو د کوونکو او د ملایان ډیر زیری دا کوم د جمل خلک د افریقا باندې لا شدی ولی زیری د مکتب د معلم یا د یو د کوونکو سبشتن نه کیږي د بل په هنتن ولا سبشتن نه کیږي دا غم لا او د مدرسو والا د جمل په داولی هر وخت د سکرکت کیږي هر وخت پښتنه جن کیږي چې زای سوي سو بلی راځي کدی اسناد شې لري وړاندې کینو نه کی کنه نور خلک مزري دا وګار زی د فار مشکل جوړ کړي خلکو نه فرشم کیدای کیږي وسره
بلی السلام علیکم زړه راځي کوم کار کوم ته ورځم کوم سلامونه نه کی هله وړاندې کوم ختیجه افغان د مګان ورته ګلایت ته جواب ټول سالینه زه ما خبرتي شرکتونه یو مشکل یې ستنه د پوهې مو چې د مګان ورته ګلایت ته جواب ټول سالې کې څلو یو خطر نه مخ کې لا تر اوسه پوری روشن مخابراتي شبکه کوم کې روشن کرنے کې بیا یو د کله دا د مشک په نامه یاد کی دا مربوط تغذی ولا شبکه سره کې بیا غلطه هیڅ کار نه کوي دلته یو نیرو ول سالې کې ټول سالې کې این کې نو صلات کې روشن کرنے کې چې دا مې د چې د ستونزه هر شی د خپل په
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
او سم یو بهرنی مسأله چېړو د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنن په ارجنټاین کې پرنستل کیږي تمه ده چې په دې سرمشري ځکه به د امریکا مکسیکو او کاناډا ترمنځ یو نوې تجارتي تړون لاسلیک شي احمد تکل د مسأله تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د تکل سره په دې سرمشري ځکه تر ډیره د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مسایلو په اړه یا بحث په پام کې دی
سالی صاحب د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ولسمشر تقریبا ویلی شو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د یو نوي نړیوال اتحاد د جوړولو لپاره هڅې روانې دي ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزه له پیلېدو مخکې د خپل هغه شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا یعنی د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي د امریکا مکسیکو کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخوا په څیر دی خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د پوینا د امریکایي کارګرانو هغه ګټې خوندي کوي چې په مخکینی تړون یعنی په نفتا کې نو دا تړون به چې ښایي د پاموړ بدلونونه رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا لاسلیک شي چې د دې تړون په اړه یې پر جزئیاتو باندې خبرې سره کړې وې او په خبرو اترو کې برخه درلوده ولسمشر ټرمپ د چین پر تولیداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي میلادي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره سالیسې لیدنې ته هم تیاری نیسي
نور کوم مسایل داسې په پام کې دي چې په دې سرمشریزې کې ور باندې بحث وسی
په مجموع کې خو د هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه پر تجارتي او اقتصادي مسایلو بحث کیږي خو سرمشریزه په ارجنټاین کې جوړیږي چې که څه هم ارجنټاین په خپل د نړۍ له شلو مهمو اقتصادي قدرتونو څخه دی خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو له کبله انفلاسیون او بیکاری په زیاتېدو دي په دې اړه بحثونه په پام کې دي همداراز د دې سرمشریزې په ترڅ کې به ځینې ډیپلوماتیکې هڅې هم وشي او ګڼ شمېر څوارخیزې لیدنې کتنې پکې پلان شوې دي په دې لار کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان صدراعظم شینزو ابي او د هند صدراعظم نارندرا مودي بیلابیلې لیدنې کتنې یعنې د څو هیوادونو له د دولتونو له مشرانو د دولتونو یا حکومتونو له مشرانو سره بیلابیلې لیدنې کتنې ولري د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به هم نن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري خو دا به د سرمشریزه په پرانستون کې غونډه کې نوي ځکه میرمن مرکل مجبور شو چې پاتشي په جرمنی کې ځکه چې الوتکه د تخنیکی ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیرنه ناشته وکړه.
ډیر مننه له احمد تکل څخه مو وردل چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زنان په ارجنټاین کې پرانستل کیږي او په دې سرمشري کې به د نړۍ بیلابیل مشران د نورو مسایلو ترڅنګ پر تجارتي موضوعاتو هم بحث وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا اورزگان که دا سولی پنم مشایره و سوچه شایرانو پا خبول شیرونو که دا سولی پر ارزشت تینگار وکر. تفصیل دا شریف الله شرافت پراپور که.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شیر او ادب مینوالو پر شکیل خو د شیر په جبه د سولې ژغ وکړي.
طالب جان سول وکنن راسم لا جان سول وکنن دا د انګريز زوی مو دی د وخت دشمن دا د چنګیز زوی مو دی د وخت دشمن
سول سول خیر دی راسم مروري را په خلاصه زموږ پوراک ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه
د دغه شزنو او نارینو د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شم به پورز نا وخت د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبی تنګي مات کړی. د دې لزړونو راوتون کې بډاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سول او یوال را څرخیده.
زه در سره سول او ته جنگ کوي دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي خپل بچی په خپل تور وژنې لا تا ور باندې ظلم او کنن کوي
لا ترڅو بزمر مرګونه جنازې وی لا ترڅو بد چمچي کناری وی خدای ویل لا د بل پخله جنگي رو خدای ویل لا د بل پخله کړی جو
ته هم مسلمان زه هم مسلمان یم تا ته زما مرګ چر وا کړی دی راز چې وای سوله ما او تا وکو خدای چې خوشا کړی هغه بیا وکو
تړانته ملت همساسه د زخمی وطن دواسه تور شپول رسباسه د وحدت د نور رناسه سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه
د زمري څرمن می واغستل مورجانی د زمري څرمن می واغستل مورجانی د سرتیر استاله بار تیر تر زارم د دشمن د سترګو خارم په هر ځای کې ز ساتم کېم د دې خاورې اسکارم
ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین
تر څو بعد چنجه پچیر پزمک پس خدو رازوی سول تملاتړو په پاکو ارادو کې
د شیر او ادب دغه مینوالو د شیر په جبه پر دولت هم ژغ وکړ چې د فساد مخه ونیسي او فساد کوونکو ته پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونه سي رشوت تلار هوار سول یو زړونه مدوس ول و نفرت تلار هوار سول مخکې به مداوین د یو لاس ټک نه خېږي اوس راته پیدا په یو کور کې او دوه کلار سول
په بیت المال باندې چې و پړسېدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ رحم په زړه کې د هر چا غواړو.
او یو شمیر نور د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مين رنګښته او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ماسوم خان نورزی له دلارام څخه په خپل سیمه کې لیکلي سوله د ملت شدیده اړتیا ده باید له قید او شرط پرته رامنځته سي. رحمت الله احمدی له زابل لیکلي تر سوچ پر پاکستان له هرې خوا فشارونه رانسي سوله په افغانستان ته رانسي. د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي لیکلي چې شل ورځې کېږي دلته مخابراتي شبکې و فعالیت نه لري. انګار خروټ له شکین څخه لیکلي کوم لګښت چې پر سوله کېږي هغه باید افغان سرتیرو ته ورکړل سي چې خپل تجهیزات ورباندې رانسي. د پکتیا له کنی ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی پاک خدای دې نور په هیواد کې سوله راولي د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی طالبان د اسلام او افغانستان په خاطر د منافقو گاونډیانو د ګټو منافقانه کړنی او شرطونه پریږدي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې تجارت روان دی کوم وکیل چې پیسې ورکوي هغه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي او هغه کسان چې پیسې نه لري ناکامیږي. ولی له کلات څخه لیکلی د خرواریانو پسیمه کې افغان بسیم شبکه کار نه کوي موږ ورسره ستونز لرو. فضل رحمان لزابل لیکلی د افغان بسیم شبکې څخه مننه کوي چې په خاکی افغان ولسوالۍ کې خپل آنتن فعال کړ. نصیب الله خو څخه لیکلی باید د طالبانو سره د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. خالد لکندهار لیکلی خلیزات پلس میاشتو کې د سولې ویلي او د دې لپاره باید انتخابات وځندول سي. حمید الله لکونر څخه لیکلی د ولسوالۍ البته په دانګام ولسوالۍ کې د خبره چې محلي پولیس خلک ځوروي. فضل کریم درویش